السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 2 بجې شوې د امریکا غږ آشنا رادیو پروګرامونه ختم شول دا د ایزه صفی الله ستانګزایمو د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبری مجلې ته خرغلاست وایم نن چهارشنبه ده د 1499 کال د لړم عقرب میاشتې 15 د 2019 کال د نوومبر میاشتې شپږمه د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس عبدالله د حکومت د سولې پر طرحه انتقاد کړی خو جمهوری ریاست بیا تازه ځواب ورکړی او ویلي دي چې دغه طرحه بشپړه طرحه ده د هماوري چې د ولسی جرګې یو هیئت د کونړ ناړې ولسوالۍ ته ځي چېرته چې تېرونی افغان او پاکستاني ځواکونو جګړه وکړه او ځینو خلکو ته پکې مرګ ژوبله واوښته نور مهم مسایل هم لرو په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د پاکستان حکومت او اپوزیسیون مرکچیان پرون ونه توانېدل په دغه هیواد کې روان کړکېچ ته حل لار پیدا کړي دا هر څه تر خبرونو وروسته د مهمو خبرونو سرټکی د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له افغان سفیر سره د ناوړه چلند ادار ردوي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وړمه ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي و په اسلام آباد کې افغان سفیر شکر الله عاطف مشال د پاکستان د پوځي اطلاعاتو ISI لخوا هزار او ناوړه چلند ورسره شوی د غزنی ولایت چارواکي وایي د روان لمریز کال له پیله په دې ولایت کې دوه اویا ملکان وژل شوي دي او د اروپایي ټولنې یوې ویاندې له ایرانه وغوښتل چې داسې فعالیتونه دې نه کوي چې په اټومي تړون کې له تعهداتو سره په ټکر کې وي پوره خبرونه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له افغان سفیر سره د ناوړه چلند ادار ردوي دا خبره یاد وزارت پرون په یوه اعلامیه کې کړې ده د اعلامیې له مخې د پاکستان حکومت ټولو ته درناوی کوي او له بهرنیو استازیو تمه لري چې له ډیپلوماتیکو نورمونو او اصولو سره سم مخته ولاړ شي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وړمه ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي و په اسلام آباد کې افغان سفیر شکرالله عاطف مشال د پاکستان د پوځي اطلاعاتو سازمان ISI لخوا احضار او ناوړه چلند ورسره شوی و په اعلامیه کې افغان حکومت د پاکستان په دې کار کلک اعتراض کړی و او ویلي و چې د ISI لخوا د افغان سفیر احضار او له هغه سره ناوړه چلند د ډیپلوماتیکو موازینو او عرف خلاف عمل دی افغان سفیر شکر لاتف مشال روسه له هغه ISI ته غوښتل شوی و چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یک شنبه په یوه اعلامیه کې وویل چې په کابل کې د دوی ډیپلوماتان ځورول شوي پاکستان له دوشنبه راهیسې په کابل کې خپله قنسلګري هم د هغه څه په خاطر چې خپلو ډیپلوماتانو ته پیښې امنیتي ستونزې یادوي تړلې افغان حکومت وایي د امنیتي اندېښنو په باب چې پاکستان په خاطر خپله قنسلګري تړلې ټولې ادعاوې په کلکه څېړي او پاکستان او نورو ټولو هیوادونو ته ډاډ ورکوي چې ډیپلوماتان به یې خوندي وي د غزنی ولایت چارواکي وایي د روان لمریز کال له پیله په دې ولایت کې دوه اویا ملکان وژل شوي دي د غزنی د والي ویاند عارف نوري تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
د غزنی ولایت په مرکز ولسوالیو کې د وسلوالو لخوا په عامه لارو کې د ځای پر ځای شویو ماینونو د چاودنو او ښوونځیو استوګنیزو سیمو کې د دوی د راکټونو د لګېدو او دغه راز په استوګنیزو ساحو کې د دوی د موټر بم د چاودنې له کبله ټول ټال 295 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده چې دغو کسانو کې 2 اویا تنه په شهادت رسېدلي دي او 108 اتیا تنه ټپیان شوي دي
د دولت وسلوالو مخالفانو په غزنی کې د اوښتو مرګ ژوبله په اړه څه نه دی ویلي د ګرجستان دفاع وزیر ویلي د افغانستان د سولې په مذاکرو کې د امریکا د متحدو ایالاتونو د ونډې هرکلی کوي عراق لی ګاریباشویلي دا څرګندونې افغانستان ته د خپل سفر پر مهال کړي د ګرجستان دفاع وزارت پرون سه شنبه خبر ورکړی چې ګاریباشویلي ویلي ګرجستان به د نړیوالې سولې او ثبات ملاتړ ته دوام ورکوي د ګرجستان دفاع وزیر په افغانستان کې له ډیره ګرجستاني سرتیرو سره هم کتلی دي د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن چهارشنبه د ویست انډیز په وړاندې 500 اورایي یو ورځنۍ مسابقه کوي د هندوستان په لکنو ښار کې د مسابقو دغه لړۍ د افغانستان په کوربتوب کېږي د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
ټکل شوې نن د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د ویسټ انډیز د کرکټ ملي لوبډله سره خپله لومړۍ 500 اوریزه لوبه پیل کړي دغه لوبه به د کابل پر وخت یو بجه پیل شي
افغانستان او ویست انډیز بخپله دویمه ورځنی مسابقه راتلونکې شنبه او دریمه ورځنی مسابقه د دوشنبه پر ورځ وکړي. په هندستان کې به دواړه هیوادونه درې شلواره مسابقې هم کوي چې د نومبر پر 14مه، 16مه او 13مه به وي. بله مسابقه به چې په آخر کې وي ټیسټ یا څلور ورځنی لوبه وي. د هانګ کانګ د تاریخ په موزیم کې پرون د افغانستان د تاریخي آثارو نندارتون پرانیستل شو. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویاند صابر مومند پاړه وایي
201 قلمه تاریخي اثر شاوخوا درې میاشتې به دلته په دغه موزیم کې نندارې ته ایښودل شوي وي. زموږ هدف د افغانستان د فرهنګ او تاریخ سره د سیمې او نړۍ د هیوادونو آشنا کېدل دي.
په دغه نندارتون کې د تپه فلول، آی خانم، طلا تپه، باګرام او تپه زرګران تاریخي آثار غونډ شوي. د اروپایي ټولنې یوې ویاندې له ایران غوښتنه وکړه چې داسې فعالیتونه دې نه کوي چې په اتومي تړون کې له تعهداتو سره په ټکر کې وي. مایا کوتیانیچچ پرون ویلي که ایران داسې ونه کړي د اټومي تړون ساتل به ګران کار وي. تر دې مخکې ایران اعلان وکړ چې د 2015 کال په اټومي تړون کې له تعهداتو د ترشا کېدو لپاره به تازه اقدامات وکړي. ایران ویلي چې د فردو په اټومي تاسیساتو کې به سنټرفیوژونو ته د یورانیم او ګاز تزریق کړي. ولسمشر حسن روحاني پرون په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل هیواد به نن چهارشنبه 1040 سنټرفیوژونو ته د یورانیم او ګازو پیچکاري کوي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دامینیک راب هم ویلي له تعهداتو تر شا کېدل هم له اټومي تړون څخه سرغړونه ده او د بریتانیا ملي امنیت ګواښي. اخوا د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ویان پرون ویلي چې کرملین وضعیت په اندېښنې څاري. تر دې ورځ مخکې ایران خبر ورکړ چې د آیار شپږ له دوه برابر پرمختللو سنټرفیوژونو اوس استفاده کوي. دا هم د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادو ترمنځ له اټومي تړون څخه سرغړونه ده. او د لیتوانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي روسیه په اوکراین کې د سولې د پروسې په وړاندې تر ټولو لوی خنډ ده. د لیناس لینکیفیچوس په وینا روسیه د اوکراین په شخړه کې په ګمراه کوونکې توګه ځان یو بې طرفه لوری ګڼي. د لیتوانیا د بهرنیو چارو وزیر لینکیفیچوس پرون په پراګ کې هغې روسي ژبې ټلویزیوني شبکې ته چې د آزاد اروپا، آزادي راډیو او امریکا غږ په لخوا په ګډه چلیږي هغه ټلویزیون ته وویل خای د اوکراین د سولې په پروسه کې تر ټولو لوی خنډ روسیه وي چې ځان یو بې طرفه لوری ګڼي، حال دا چې د دې شخړې یو عمده برخه واله ده. د لیتوانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي موسکو په اوکراین کې بیلتون غوښتونکو ته وایي چې پر یوه موافقه سلا کېدو ته اړتیا لري او موږ به مرسته وکړو، خو په عملي ډګر کې شیان برعکس وي. روسیه تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستل شي. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې که څه هم د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د حکومت د سولې پر طرحه انتقاد کړی، خو د افغانستان جمهوري ریاست دغه طرحه بشپړه بولي. د جمهوري ریاست مرستیال ویاند تواخان مینپال
دا طرحه د لوی جرګې د فرمایشونو په نتیجه کې رامنځته شوې ده او د دې طرحې په اړه باندې د افغانستان د مختلفو اقشارو اصنافو سره قربانې مشورې شوې دي.
د کونړ ناړی ولسوالۍ ته د ولسی جرګې ځینی وکیلان ورزی. دا خبره د کونړ یو وکیل نعمت الله کاری آزادي رادیو ته وکړه.
په پام کې ده چې د ولسی جرګې ځینی استازي هم لاړ شي، هلته هغه وضعیت خپله وګوري، د خلکو سره د خواخوږۍ، د خپلو ځواکونو د مورال د لوړولو او د هغو د تقدیرولو.
په نړۍ کې تېره اونۍ افغان او پاکستاني ځواکونو سره جګړه وکړه چې ځینو ته مرګ ژوبله واوښتله. او په پا پاکستان کې حکومت او اپوزیسیون ونتوانیدل چې دغه هیواد کې روان کړکیچ ته حل لار پیدا کړي. د پرون د 15 ورځې لپاره هم په لسګونو زره کسانو خپل اعتراضونو ته دوام ورکړ.
مرته یې پروا نه ستا، ان شاء الله مرته قربانۍ د بار دل تراخلو سیسه د قائدین حکم یې هغه حکم به مش پر کول د بار راغلیو.
بیا بیا هم خراغلی وقت په افغانستان کې د سهار او بجې ولس دقیقې دن کې دی راز لومړی مطلب ته کته هم د افغانستان جوړی رئیس عبدالله عبدالله د حکومت د سولې پر طرح انتقاد کړی خو د افغانستان جمهوری ریاست یې بشپړه طرح بولی. د افغانستان جوړی رئیس دغه اومادهی طرح غیر واقعي بللی. عبدالله عبدالله د فرانسې له خبري آژانس سره په خپل مرکه کې د سولې وړاندې شوې طرح د غوښتنو له یو لیست سره تشبیه کړي. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
که څه هم اجرائیه رئیس د جمهوری ریاست د سولې تازه طرحه غیر واقعي ګڼي، خو د جمهوری ریاست یو ویان وایي چې دغه طرحه له بېلابېلو لوریو سره تر سلا مشورې وروسته جوړه سوې ده. اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله پرون سه‌شنبه د فرانسې خبري اژانس په مرکه کې ویلي د افغانانو په شمول هیڅ چاته دغه طرحه جدي نه ده ښکاره سوې. د ښاغلي عبدالله په خبره طالبان هم باید دا شرط لري کړي چې ګواکې د افغانستان له حکومت سره مذاکرې نه کوي، ځکه د اجرائیه رئیس په باور حکومت باید په هر ډول مذاکرو کې شامل وي. نن دا حکومت په واک کې دی، سبا د ټاکنو تر نتایجو وروسته بل حکومت واک ته رسیږي. دا باید د طالبانو لخوا د شرط په توګه مطرح نه سي چې له حکومت سره نه بلکې له نورو اړخونو سره خبرې کوي. موږ په دې باور یو چې مرکزی ټیم باید پراخ وي او حکومت یې یوه برخه پاتې سي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له طالبانو سره د سولې و مادي طرحه د اکتوبر میاشتې په وروستیو کې اعلان کړه. په هغې کې له طالبانو غوښتل سوي چې د سولې د موافقې په صورت کې له جګړې لاس واخلي او دا تضمین دي ورکړي چې په افغانستان کې به د جګړې ټول عوامل له منځه ځي. د جمهوري ریاست مرستیال ویان د واخان مینپال تېره شپه ازادي راډیو ته وویل حکومت دغه وړاندې سوې طرحه پایدارې او عزتمنې سولې ته د رسېدو تر ټولو لنډه لار ګڼي.
دغه طرحه جامع او مکمله طرحه ده. دا طرحه د لوی جرګې د فرمایشونو په نتیجه کې رامنځته سوې ده، او د دې طرحې په اړه باندې د افغانستان د مختلفو اقشارو اصنافو سره ورباندې مشورې سوي دي.
د حکومت اجرائیه رئیس د سولې د مذاکرو په تړه ویلي چې په هر ډول مذاکرو کې باید حکومت شامل وي، دا که حکومت د ده په رهبری وي یا هم د محمد اشرف غنی په رهبری. امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ له طالبانو سره د امریکا د سولې مذاکرې په سپتمبر میاشت کې د کابل په شش درک سیمه کې د طالبانو تریوي حمله وروسته لغوه کړلې. په هغه حمله کې د یو امریکایي سرتیري په ګډون 12 کسان ووژل شول. د سولې مذاکرې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر مخ بیولې چې د سولې پر یوه موافقه سلا کې دوه ته نږدې سوی وو. د شغلی خلیلزاد په خبره د دوی د سولې په موافقه کې د افغان حکومت او د طالبانو د استازو ترمنځ د مذاکرو موضوع هم شامل و. وسلولو طالبانو د افغانستان له چارواکو سره له مخامخ خبرو انکار کړی او په افغانستان کې خپلې حملې نه دي بندي کړي. د افغانستان اجرائیه رئیس د فرانسې له خبري اژانس سره د خپلې مرکې په بل برخه کې د ولسمشري انتخاباتو د نتایجو په اړه خوشبيني شولې ده. د عبدالله عبدالله په خبره په دغو ټاکنو کې له وړاندې د بریا اعلان نه دی کړی، بلکې خپل کتنه او ملاحظه یې شریکه کړې ده. هغه ویلي چې د رایو تصفیه به د انتخاباتو له شفافو نتیجو سره مرسته وکړي.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
پام کې دا چې د افغانستان د ولسی جرګې یو هیئت د کونړ ولایت ناړې ولسوالۍ ته ولاړ شي، چیرته چې تیرونی پکې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته وشوه. د لړم اخره په پنځم او شپږم نیټه د دواړو لوریو په جګړه کې د کرښې په دواړو خواوو کې خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې. په ولسي جرګه کې د کونړ یو استازی نعمت الله کاریاب وایي اوس هم هره شیبه د دواړو هیوادونو د ځواکونو ترمنځ د شخړې د بیا پیلېدو ویره کیږي. له ښاغلي کاریاب سره صالح محمد صالح مرکه کړې او لومړی د کونړ د ناړۍ وروستي وضعیت په اړه پوښتنه کړې.
په واقعیت کې تیره اونۍ د ناړۍ ولسوالۍ په دوکلام کې هغه وخت جګړه را پیل شوه چې کله پاکستاني ځواکونو د ډیورند د کرښې په اوږدو کې دې خوا ته هلته چې زموږ کلي پراته دي د دوکلام په نوم کومه ساحه ده، د دې کلي په څټ باندې یوه غونډۍ ده او غوښتلې چې دلته یوه پوځي قرارګاه او یا چونۍ جوړې. دا داسې یو ځای و چې خوړ دی، د دې خوړ په هغه اړه دارندو دی، دې خواته دې غاړه دوکلام دی. دوی که په دغه ځای کې دا خپل استحکامات جوړ کړي وي دغه ټول کلي د بیا داسې و چې د دې په ورغوي کې راتلل. ځایي خلکو د دې ممانعت کاوه او افغان ځواکونه بیا ور مخته شول او بیا د فوجیانو ترمنځ جګړه شوه. نو وضعیت دوه درې ورځې خو رښتیا ترینګلی و، مرګ ژوبلم پکې وه دواړو لورو ته. اوس حالات په بشپړه توګه داسې نه دي چې سړی دې ونه وایي چې هر څه سم شوي دي، ولکه بیا هم په هماغه نقطو کې پوځي تحرکات کېږي او یا د پوستو د جوړولو پرېکړه کېږي او یا پرته د دواړو حکومتونو له تفاهم نه داسې کوم اقدام کېږي، نو حتمي ده چې بیا به جګړه کېږي او بیا به تلفات اوړي او بیا به هغه خلک بې کوره کېږي. په پام کې ده چې د افغانستان د حکومت د چارواکو پرته د ولسي جرګې ځینې استازي هم لاړ شي، هلته هغه وضعیت خپله وګوري، د هغه خلکو سره د خواخوږۍ، د هغه خپلو ځواکونو د مورال د لوړولو او د هغو د تقدیرولو یو واقعي تصویر بیرته ولسی جرګې ته راوړي او بیا د افغانستان حکومت او نړیوالو ته ورسېږي.
کریا صاحب، ځینو کسانو اندېښنه څرګنده کړې ده چې اوس هم پاکستاني پوځیان د کرښې دې غاړې ته د کونړ په خاوره کې د تاسیساتو په جوړولو بوخت دي، نو د دې شی لکه چې مخنیوي نه دی سوی که څنګه؟
ماغه نقطه په کومه باندې چې دوی په خوا غوښتل هلته پوځي تاسیسات جوړ کړي، هغه ځای کې نه جوړی. د سیمې خلکو زه چون په ماغه د ماغه ځای یم، دغه نشاته یو بل ځای دی او په ماغه ځای کې دوی ځایي خلک وایي چې لګیا دي او کار کوي. خو هسې خو د کرښې په اوږدو کې د دوکلام نه نیولې تر بارامچې پورې، د هلمند تر وروستي سرحده پورې، دوی په دغه ګرده ځمکه باندې د ډیورند د کرښې په اوږدو کې غزن تار هم غځولی دی. د څوارلس سوه کلاګانو یا پوځي حصارونو د جوړولو تابعه یې کړې ده، په ځینو ځایونو کې کړي. دا یوه نقطه د خلکو د سترګو لاندې ده، دغه ښکاري. ولې په نورو ځایونو کې تاسو چې همدغه کرخه ده یوازې د کونړ په اوږدو کې چې وګورئ هلته غرونه دي، هلته دا استوګړي کورونه نشته دی. نو په ډېرو ځایونو کې دوی چې هغه د اوس لپاره کوم ځای ته صفري نقطه وایي، د هغې نه هم دې خواته هغوی خپل پوځي تاسیسات جوړ کړي دي. موږ خو داسې یو چې محتاج یو، ناتوانه یو، هلته بیا د خپلو سرتیرو د اکمالولو او د هغوی ته د تجهیزاتو د رسولو توانایي نه لرو. په ډېرو ځایونو کې دا کار کېږي او روان دی.
د افغانستان د ولسي جرګې غړی نعمت الله کاریاب وو، دی وایي چې کونړ ناړۍ ولسوالۍ ته به د ولسي جرګې یو پلاوی ورځي، هلته به وضعیت له نږدې څاري او بیا به رپورټ ولسي جرګې او خلکو ته ورکوي. په کونړ ناړۍ ولسوالۍ کې افغان او پاکستاني پوځیانو تېره اونۍ جګړه وکړه او دواړو خواوو ته مرګ ژوبله هم اوښتې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبار اورو.
ډیجیټل جرنال خبرونې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش ته دفتر یا سیګار نوی راپور ته کتنه کړې ده. په دې راپور کې له 2002 کال را په دې خوا په افغانستان کې د 1.2 میلیارد ډالرو د لګښت مسله څېړل شوې ده. د سیګار په استناد ډیجیټل جرنال لیکي چې دا پیسې پر امنیت، شو حکومتولۍ، بشري مرستو، ملکی چارو او له لویو سره په نهو برخو کې لګېدلې چې 1.14 میلیارد یوازې د افغانستان بیا رغونې ته ځانګړې شوې دي. خبرونه لیکي د بیا رغونې په برخه کې تر اوسه د څه باندې 1.6 میلیارد ډالر روښمنه شوې ده او نږدې 9.2 میلیارد مصرف شوي دي. له دې برخې به نږدې 6 میلیارد ډالر چې د ژمنې موده یې پوره شوې ده شایي هیڅ مصرف نشي. ډیجیټل جرنال د سیګار په استناد لیکي چې له سیاسي جوړجاړي وروسته به نورو 15.2 میلیارد ډالرو ته ضرورت پیدا شي. خبرونه وړاندې لیکي چې دغو پیسو ته نړیوال بانک هم په یو راپور کې اشاره کړې او څرګندوي چې تر سیاسي موافقې وروسته د اجتماعي او اقتصادي پرمختیا لپاره دې پیسو ته اړتیا شته. د سیګار په وینا په 2013 کال کې د افغانستان ناخالص ملي عواید 0.2 ته رسیدل او سږ کال تر اوسه 3.2 ته لوړ شوي دي. خبرونې بیا د افغانستان د مالی وزارت د یو بیان خبري راخیستې دي چې وایي موږ روان کال تر اوسه 1.6 میلیارد افغانۍ ترلاسه کړې دي. ډیجیټل جرنال بیا د انتقاد کوونکو په استناد لیکي چې په افغانستان کې نړیوالې مرستې په شفاف ډول نه دي مصرف شوي. خبرونې د سیاسي چارو د کتونکو نقیب الله هاشمي خبري راخیستې دي چې وایي زموږ سیاستوال په دې کې پاتې راغلي دي چې د امریکا مرستې سمې ولګوي او په ورته وخت کې د امریکا مرستې چارواکو ته نه دي سپارل شوي چې پر لویو پروژو یې مصرف کړي وای. د لویدیځ وی بلې خبرونې ایرو ایشیا ریو بیا په افغانستان کې پر روغتیایي خدماتو د بریدونو مسله راخیستې ده. خبرونه لیکي طالبانو پر روغتيي کارکونکو او روغتيي مرکزونو په ټول افغانستان کې بریدونه کړی دي چې لدې عمله یو شمېر روغتيي کارکونکو مجبور شوی دي چې خپل کار پریشتي او په ځینو مواردو کې روغتيي مرکزونه بند شوی دي. یورو ایشیا ریو وړاندې لیکي د طالبانو د بریدونو له امله ملکي خلکو ته د روغتيي خدماتو رسیدنه محدوده شوې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتو سیاسي دفتر یا یوناما په خپل کلنی راپور کې لیکي چې له 2011 کال را په دې خوا د روان کال تر دریو لومړیو میاشتو پورې په افغانستان کې پر روغتیایي کارکونکو او سی مرکزونو 4 حملې شوې دي. یوناما د برمته کولو او له روغتیایي کارکونکو سره د بد چلند په لسکونو پیښو ته هم اشاره کړې ده چې د ایرو ایشیا ریو په باور شایي واقعي شمېرې تر دې ډېرې زیاتې وي.
مرانه کوم چې ازادي رادیو ته مو غوښنیولې ده. د افغانستان په جنگونو کې د ماشومان د تلفاتو ډیری دود بشري حقوقو خپلواک میسون او د ماشومان د ژغورنې د سازمان اندېخنې راپارولې. په افغانستان کې د ماشوم ژغورنې سازمان په وسلوالو شخړو کې د ماشومان د تلفاتو په مخنیوي ټینګار کوي او وایي دغه وژنو عاملین باید مجازات شي. دغه سازمان په اعلامیه کې راغلي چې له 2015 تر 2013 کال پورې 14,000 ماشومان وژل شوی او ټپیان شوی دي. تفصیل د خان محمد سین په دغه راپور کې.
آلته موږ کو کوستی دا کرکټ مایوستی آلته جټ راغلا ویشتو
تر تیر دوه میاشتو پورې خونځی ته تللو او د ماشومتوب لوبې کولې. په کلن مصور د درملنې لپاره په کابل کې د سره صلیب روغتون ته راغلې ده. د اړ دی چې د ژوند پاتې سفر د یوې پرې شوې پښې له دردونو سره وکړي. خای په لوګر کې د بهرنۍ ځواکونو په هوایی بمباری کې پرې شوې ده. اوس د مصور هیلې د راتلونکي لپاره بدلې شوې دي. دی وایي غواړم ډاکټر شم او د هغو کسانو درملنه وکړم چې لاسونه او پښې په جګړو کې پرې شوې دي.
دا ټوله دا راسیری واسي دوزه نه غواخره وخته دلته ور واچه و دا جوړه شو. اوس دو تا کوله جوړه ارته شرش په باد بیا راشه.
یوسف یو بل ماشوم دی چې د بدن ټپونه یې اوس هم تازه دي. ستونه یې نیول شوی او غږ یې په سختۍ سره اورېدل کېږي. د 8 کلن دی او له خپلې کورنۍ سره له لوګر نه کابل ته راغلی. خو د یوې پښې پرې کېدل یې سخت ځوروي. ډاکټران وایي د جنګ له پراخېدو سره د ماشومانو قربانۍ هم ډېرې شوې دي. دوی وایي هر ورځ په لسګونو ټپیان دغه روغتون ته مراجعه کوي. د ځینو نړیوالو بنسټونو په وروستیو راپورونو کې افغانستان د ماشومانو لپاره یو بد هیواد ګڼل شوی دی. د تخار ولایت د درقد ولسوالۍ د سړک د غاړې د ماین د چاودنې پیښه چې د یوه ښوونځي 9 زده کوونکي پکې ووژل شول د دغو پیښو وروستی مورد دی. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون ویاند شکرالله مشکور وایي
د بشری حقونو خپلواک کمیسیون پر ملکی تلفاتو په تیر د ماشومانو پر تلفاتو اندېښمن دی. د جنگ پر خکیل خو تاکید کوم چې د جنگ لا قواعدو سره غړونه ونه کړي. دا د بشر د حقونو له نړیوالو کنوانسیونونو څخه څرګنده غړونه ده. په خواشینۍ سره چې په جنگونو کې د ماشومانو تلفات ډیر شوي دي.
د ماشومانو د ملاتړ نړیوال دفتر دغه پیښه غندلې او ویلي دي چې د دغو پیښو عاملین باید وپوښتل شي. د دغه سازمان په اعلامیه کې راغلي چې له 2015 میلادي کال نه تر 2013 کال پورې څه باندې 2500 ماشومان په جنګونو او 600 د سړک د غاړې د ماینونو په چاودنو کې وژل شوي او ټپیان شوي دي. په دغه اعلامیه کې د وژل شوو او ټپي شوو شمېر ځانګړی شوی نه دی. خان محمد سیند، آزادي رادیو، کابل.
آزادي رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان د حکومت او د اپوزیسیون مرکچیان پرون ونتوانېدل په دغه هیواد کې روان کړکېچ ته حل لار پیدا کړي. پرون د 15 ورځې لپاره هم په لسګونو زرو کسانو خپل اعتراضونو ته دوام ورکړ. مظاهرچیان وایي د پاکستان صدر اعظم عمران خان دې استعفا وکړي. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
د پاکستان د حکومت او د اپوزیسیون د مرکچیانو ترمنځ په خبرو کې د روان کړکېچ د ختمېدو هڅې ناکامه شوې. د صدر اعظم عمران خان یو همکار ویلي چې د حکومت او اپوزیسیون د مرکچیانو ډلې به هڅه وکړي چې د روان کړکېچ د حل لپاره مشترکات پیدا کړي. د حکومت د مرکچي ډلې مشر پرویز خټک ویلي پر ځینو موضوعاتو موافقه شوې خو پر ځینو اوس هم خنډونه شته. دو ویلی چې د مذاکرو لړۍ به روانه ساتي او هڅه به وکړي داسې حل لاره پیدا سي چې د اپوزیسون عزت هم پر ځای پاتې سي او حکومت هم متاثر نه سي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د افراطي مذهبي ډلې جمعیت علماء اسلام په رهبری د ازادي د مارش په نوم دغه مظاهرې پرون هم روانې وې. دوی د صدر اعظم عمران خان لری کېدل او په پاکستان کې لسره انتخابات غواړي. اعتراض کوونکي د پاکستان له بیلابیلو برخو اسلام آباد ته تللي چې وایي د خپلو غوښتنو د عملي کېدو لپاره یې کړاو پر ځان منلی دی. محمد سلیم د بلوچستان یلات ل لورالای سیمی اسلام آباد تللی. هغه د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویل
دلته زموږ هر څه ل خپل طرفه زخه دی خپل ډوډۍ خپل انتظامیان څنګه ماخام لکه موسم دا ټنډوي هغه باندې موږ ته هیڅ پروا نه سته. ان شاء الله موږ د قربانۍ لپاره دلته راغلی یو. سیسه د قائدین حکم هغه حکم به موږ پوره کول لپاره راغلی یو.
د جمعیت علماء اسلام ترڅنګ په اعتراضونو کې لږ تر لږه د اپوزیسیون اته نورې ډلې هم شامل دي. اعتراض کوونکي وایي هغه انتخابات چې تیر کال په نتیجه کې عمران خان واک ته ورسید د پوځ تر نفوذ لاندې ترسره شوی دی. دوی وایي د دې لپاره چې حکومت د پاکستان د ځواکمنو جنرالانو په ولکه کې وي په ټاکنو کې لاسوهنه شوې ده. د پاکستان د حکومت مرکچان وایي چې د صدر اعظم عمران خان استعفا ته سوال نه پیدا کیږي او د نویو انتخاباتو د ترسره کېدو غوښتنه مواجه نه ده.
د خبرونو لنډیز د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له افغان سفیر سره د ناوړه چلند اداره ردوي. د اعلامیې له مخې د پاکستان حکومت ټولو ته درناوی کوي او له بهرنیو استازو تمه لري چې له ډیپلوماتیکو نورمونو او اصولو سره سم مخته ولاړ شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وړ مورز په یوه اعلامیه کې ویلي و چې په اسلام آباد کې افغان سفیر شکر الله عاطف مشال د پاکستان د پوځي اطلاعاتو سازمان ISI لخوا احضار او ناوړه چلند ورسره شوی و. د غزنی ولایت چارواکي وایي د روان لمریز کال لپاره په دې ولایت کې دوه اویا ملکان وژل شوي دي. د ګرجستان دفاع وزیر عراق لیګاری باشویلی ویلي د افغانستان د سولې په مذاکرو کې د امریکا متحده ایالاتونو د ونډې هرکلی کوي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن چهارشنبه د ویست انډیز په وړاندې 50 اوره یا ورځنۍ مسابقه کوي. د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبه په لکنو ښار کې د هند د هند په لکنو ښار کې د کابل په وخت ماسپښین یو بجه پیلېږي. د هانګ کانګ د تاریخ په موزیم کې پرون د افغانستان د تاریخي آثارو نندارتون پرانیستل شو. د اروپایي ټولنې یوې ویاندې مایا کوتیانیچچ له ایران غوښتنه کړې چې داسې فعالیتونه نه کوي چې پاتومي کې له تعهدات سره په ټکر کې وي. د لیتوانیا د بهرنیو چارو وزیر لیناس لینکیفیچوس وایي روسیا په اوکراین کې د سولې د پروسې په وړاندې تر ټولو لوی خنډ ده او د ملګرو ملتونو یو تازه راپور ښیي چې سږ کال په نړۍ کې 4.1 میلیارد وګړي له انټرنیټ سره تړلي دي. خبرونه مو په لنډه توګه واوریدل. تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio کې لوستلی شئ.
د ژوند رنگونه
زمانو محمد یوسف ده د کابل خار اوسیدونکې.
روجانه دلته په دغه فوتوکاپي کې څه کوي چیرې چاپول؟
مننه دا مطبعه ده او زما د مونوګراف کارونه اوس فاینل اخري سټپ ده. قدمې ده چې پرنټ شي د خیره او وایخلم.
د کوم رښتینې نه د خیره فارغ شوي او کار مو کو مونوګراف مو وخت
دغه د اقتصاد یا د بی بی د رښتینې ز فارغه شوم.
څومره وخت مو تیر ک څومره زحمت مو ولید څه هلې ځلې مو وکړي؟
زحمت خو ډیر زحمت په کار ده چې توګه خپل او کی البته اوس د سه وخت دی چې مات به دي خلک دي او پیسې ورکه جوړه او دا پروجیکټ او پروژه وا چې ما خپل په کار کړه او خپل ګرځیدلای خلور میاشتې ز په کار کوم نو اوس اله خلاص شو.
موضوع دې انتخاب کړو په دې مونوګراف کې؟
موضوع ټیم کاری یا د ټیم کړنه په یو امپلای باندې یا کارکونکو باندې څونه غیز لري په جهانی اورګنایزیشن کې یا سازمان کې په دې باندې او دا یو ریسرچ
څنګه وظیفه په سمه نه ګرځي.
وظیفه د فارمونو حل ځلې کړي دي. وظیفه په سبا خود ګرځو ځکه ترانسکریپټ چيني مونوګراف چيني یا مونوګراف په سي ډیپلوم نه د خو څلور کال هیڅ کی طبعا اقتصاد مو ویلې ده نو ځای چې خپل د موږ د رښتې مربوطه سم چې ویلې ځکه تل ښه کار کولای شو موږ په کې زده کړه کړې بیا په کې تخصص اخیسته دا بخښه کاری فضا یې
څه ویل لري خپل امزول ته ځینی خلک ماسلین ډیر ډاریږي مونوګراف نه څلورم کال دریم کال چې ودا مونوګراف څنګه کوم هغه څه ویل لري چې دا سخت خبره ده اسانه ده څنګه
ویل خدا دی چې هیڅ شی سخت نه ده هیڅ شی اسانه نه ده او هیڅ شی ناممکن نه ده ویل دا دی چې د لزرو مایل سفر په یو قدم شروع کیږي قدم دی واخلي ورده شي شروع دي کی مشکل نشته الله الله به اسانه او دا چې ورته کی نه ځان ته مشکل کی هغه به په نور مشکل زیاتی
ډیره زیاته مننه
دغه پروگرام دلته ختمیږي بل پروگرام مصطفی صدیقی وړاندې کوي زله تاسو اجازه غواړم چې د خپل مهرباني
تشکر از شما ستنه